द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو سهار مو نیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوری جو ده نن د جمیروس کال 2018 د اگست د میاشتې 13 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او د واشنگټن ډي سي کې د اگست د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د ډیوری جو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ساسو قربان سیر احمد کاکړ او تر ټولو مخه مفهم راګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د سپین مرکزی شهر بارسلونا کې په خلکو باندې د موټر ورخېزولو په پیښه کې لږته لږه 14 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي داعش وسله والې ډلې د پیښې پړه پر غاړه اخیستې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان فورډ وایي صدر ټرمپ د افغانستان په اړه اوږدمهالې تګلارې ته ډېر نږدې سوی صدر به د خپل ملي امنیت له ډلې سره نن په دغه تګلاره غونډه کوي او د پاکستان یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد په اړه قانون ایالتي اسمبلی ته د وړاندې کولو تیاری نیولی خو د ښځو د حقونو سازمانونه وایي دغه قانون به کورنۍ تشدد ته قانوني بڼه ورکړي اوس هم د دې خبرونو تفصیل د هسپانیې یا سپین پولیس وایي مرکزی شهر بارسلونا کې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د موټر ورخېزولو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل دي داعش ترهګرې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او کیټالونیا کې پولیس وایي دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پکې یو د مراکش او بل د سپین تر انتظام لاندې د ملیلا اوسېدونکی دی خو د موټر ډرایور لا تر اوسه نه دی نیول سوی او دا هم نه ده معلومه چې نیول سوي کسان څنګه د پیښو په تړاو نیول سوي دي هم د پنجشنبې په ورځ یو بل موټر په بارسلونا کې یوې امنیتي پوستې کې د پولیسو په دوو عسکرو ورخېزول سوی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر د ملګري ملتونو عمومي منشي د بریتانیا وزیر اعظم او اروپایي مشرانو د دغه ترهګري حملې غندنه کړې ده د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جورډن فورډ ویلی صدر ټرمپ د افغانستان په اړه اوږدمهالې تګلارې ته ډېر نږدې دی او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن دا غوښتنه به هم په پام کې ونیول سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره نور امریکایي عسکر هلته ولېږل سي جنرال جان فورډ دا خبرې له هغه یوه ورځ وروسته کړي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې سره په جګړه کې یو امریکایي عسکر ووژل سو او یو بل ژوبل دی په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس هم واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ورته خبرې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د صدر ټرمپ انتظامیه یوې ستراتیژي ته نږدې سوې ده ټاکل سوی چې صدر ټرمپ نن د جمعې پر ورځ واشنگټن ته نږدې کمپ ډیوډ کې د ملي امنیت د خپلې ډلې سره په دغه ستراتیژي خبرې وکړي د پاکستاني او مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یو داسې قانون د وړاندې کولو تیاری نیولی چې له لوري به یې په کور کې دننه د اصلاح په نوم تشدد ته قانوني بڼه ورکول سي خو په هغه ایالت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو او فعالینو په دغه قانون سخت نیوکې کړي او دای کورنۍ تشدد ته د لارې برابرولو ګام ویلي فعالین وایي د دې قانون د مخنیوي لپاره به هر امکاني چاره کوي په پاکستان کې د میشت غیر رجستر افغان کډوالو د رجستریشن پروسه له پنجشنبې څخه پیل شوې او چارواکي وایي ټول هیواد کې به نږدې 1,000,000 هغه افغان وګړي رجستر کوي چې د 1980 په لسیزه کې د جنگ له امله پاکستان ته ورغلي وو پېښور ته نږدې د رجستریشن په مرکز کې یو پاکستانی چارواکي سید جواد حسین د ای پی خبري ادارې ته ویلي که څوک افغان خپل ځان نه رجستر کوي نو بیرته به افغانستان ته ولېږل سي د ده په وینا رجستر کډوال د دې کال تر پایه پورې په عریضي توګه پاکستان کې پاتې کېدای سي او اوس هم ځینې نور نړیوال خبرونه د بشري حقوقو سازمانونو خبرداري ورکړي چې د شام پر اکاسې مکه د داعش په ضد د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو سوکه پرمختګ څخه به هلته بند په زرهاو ملکی کسانو ژوند له خطر سره مخ سي شامي ډیموکراتیک ځواکونه وایي د داعش په ضد راکا کې د دوی جنگ ګړندی سوی خو ترګر د خپل مرکز د ساتلو لپاره هر ډول تاکتیک کاروي امریکای چارواکو ویلی امریکا د شمالي کوریا له خطر څخه د خپلو ایشیایي ائتلافیانو د ژغورنې په ژمنه ټینګ ولاړ دی. د امریکا او جاپان د دفاعي او ډیپلوماټیکي خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی که چیرې شمالي کوریا په امریکایي خاوره یا ائتلافیانو باندې میزایل وتوغوي، نو امریکا به د دغه میزایل راغورځولو لپاره سملاسي او ځانګړي اقدامات کوي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هغه د سیاسي ګوند ترمنځ د پنځشنبه پر ورځ اختلافات لا نور زیات سوي، کله چې نوموړي د خپل ګوند په دوو سېنټرانو باندې سخت نیوکې وکړې. دغه سېنټرانو د صدر په استعداد پوښتنې راپورته کړې وې. د صدر ترامپ د خشم تازه هدف د جنوبي کیرولاینا لینډسي ګراهام او د اریزونا جیف فلیک شامل دی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو سهرانی خبری خبرونی ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړی یاست. اوس مو هم پام را ګرځو د ریپورټونو لوري ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، د هسپانیې یا سپین پولیس وایي مرکزی شهر بارسلونا کې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د موټر ورخیزولو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. د اشترګرې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی. محمد اکرام نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورټ کې راکوي.
د بارسلونا کیټالونیا سیمې پولیسو دوی د ترهګرې په شک کې دوه کسان نیولې دي چې پکې یو د مراکش او دویم د سپین خپلواک سیمې ملیلا سره تعلق لري، خو په حمله کې د استعمال شوي ګاډي ډرایور تر اوسه نه دی نیولی شوی او دا هم تر دې وخت پورې واضح نه ده چې د پولیسو په ولقه کې دوه کسان څنګه د ترهګر حملې سره تعلق لري. پولیس دا هم وایي د زیارت پر ورځ د ګاډي د لارې شوې حمله یوه ورځ وړاندې په کیټالونیا کې په یو کور کې شوې چاودنې سره تړلې پیښه ده چې پکې یو کس وژل شوی او دا اندازه لګول کېده چې د یوې غټې ترهګر حملې منصوبه جوړول کېږي. اینی شاهدین وایي د سلګرۍ لپاره مشهور د بارسلونا په لاس رامبلس مرکز کې یو ډرایور په قصد په لاره تلونکو خلکو باندې ګاډی ور وخېژو، چرته چې ګڼ شمېر دوکانونه او چایخانې دي. دوی وایي دغه ګاډی په تیز رفتار سره د سړک دواړه اړخو ته په خلکو د پاسه ور وخېژول شو. ځینې اینی شاهدین وایي دوه وسلوال کسانو د ګاډي نه ادانګل او یو رېسټورنټ ته ورننوتل. پولیس په مقابر ورسېدل او په فوري توګه یې ټوله علاقه وتړله. د کیټالونیا پولیس وایي ډرایور د زیات نه زیات خلکو د وژلو کوشش کوو، خو د بارسلونا میر یا ښاروالي ادا کولا ویلي ترهګر ناکامه شوي. نوموړي ویلي بارسلونا تل د امن، بحثونو او د بهادرۍ ښار پاتې شوی چې د ټولې نړۍ لپاره پرانستې پروت خار دی او د بیلابیلو قانونو سره تعلق لرونکو خلکو باندې فخر کوي. نوموړي ویلي هغه ډرن خلکو ته پیغام ورکوي چا چې د ترهګرۍ، کرکې او یرې خورولو کوشش کړی چې دوی به نه بریالي کیږي. د سپین وزیر اعظم ماریانو رخوی په ټویټر پیغام ویلي د حکومت اولنۍ توجه ژوبل کسانو ته امداد ورکول دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر پیغام ویلي امریکا بارسلونا کې د ترهګر حملې غندنه کوي او د سپین سره به په کار ضروري مرستې کوي. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته واضحه پیغام ورکول غواړي چې امریکا او اتحادي هیوادونه د دوی معلومولو او انصاف ته راوستو کلکه ژمنه لري. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوټیرس د حملې غندنه کړې او د بجل شوو کسانو کورنو او ژوبل کسانو سره یې د تعزیت څرګندونه کړې. نوموړي ویلي ملګري ملتونه د سپین سره په دې موقع کلک ولاړ دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می او د فرانس صدر ایمانوئل میکران په شمول یورپی مشرانو هم سپین کې شوي د ترهګر حملې غندنه کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
Thank you.
واشنگتن دی قدر من اوریدونکو تاسو د سهار خبرونه ل واشنگتن ڈی سی ڈی ریډیو څخه اوري او اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جورډن فرد ویلی صدر ترامپ د افغانستان په اړه اوږد مهالي تګلارې ته ډېر نږدې دی او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جان نیکلسن دا غوښتنه به هم په پام کې ونیول سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره نور امریکایي عسکر هلته وولېږي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس هم په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ورته خبرې کړې دي. تفصیل راکوي د وایس آف امریکا په رپورټ کې ارباب محمود علي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د قومي امنیت ډلې سره د افغانستان په حقله په نوې تګلاره ټاکلو اهمې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر میټس وایي په دې غونډه کې به د خارجه چارو لپاره سیکرټر ریکس ټیلرسن او د قومي امنیت د ډلې نور چارواکي هم برخه اخلي. مونږ به خبرې یوې پریکړې ته رسو. مونږ فیصلې ته ډېر نږدې شوي یو او زه دا ډېره زر وینم. افغانستان ته اضافي پوز ورلېږل یا پوزونه بېخي راویستل او یا بیا افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع کابو کولو لپاره د شخصي پوزي قراردادیانو ټوله ورلېږل په ممکنه تګلارو کې شامل دي. د کلونو راهیسې د افغانستان سره د امریکا او د ناټو د زیاتو مرستو باوجود د طالبانو مخه نیولو کې بری نه دی ترلاسه شوی او طالبان لا نورې علاقې هم نیسي. د امریکا جرنیلان وایي د افغانستان شخړه په ځای ولاړه ده. صدر ترامپ د دفاع وزیر جیمز میټس ته د پوز سیوا کولو اختیار ورکړی خو څو میاشتې تیرې شوې د پوزونو شمیر هم په ځای ولاړ دی. دا وخت په افغانستان کې د امریکا نږدې 8400 او د ناټو اندازن 15000 پوځیان افغان ملي اردو ته تربیه او مشورې ورکوي. جنرال میټس وایي کله چې د افغانستان او د سیمې سره سره په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په حق له په تګلاره انتظامیه سلا شي نو بیا به د پوزونو د شمار فیصله کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد وایي د افغانستان لپاره د اوږدې مودې تګلاره باندې فیصله به ډېر زر وشي او دې کې به په افغانستان کې د امریکا د پوزونو مشر جنرال جان نیکلسن د نړیوال پوزونو شمار سیوا کولو غوښتنه هم په پام کې ساتل کیږي. د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ څېړنکارا وینډا فیلبب براون وایي په اوسني وخت کې درې لارې ویني. یوه دا چې پوزونه بیخي زیات ولېږلی شي خو دا تګلاره هم کتل شوې ځکه اوس دوه ممکنه لارې ورته په نظر راځي. یو لاره دا ده چې بیخي د افغانستان نه راوځي خو داسې کول به د افغانستان او خپل د امریکا د قومي سلامتۍ لپاره خطرناک ثابت شي او بل دا چې هم په افغانستان کې پاتې شي دا نه چې د ګټې سخکاره تګلاره ولري بلکې ځان ته لږ وخت واخلي. د امریکا د رینټ کارپوریشن څېړنکار جان بلانک وایي دا وخت انتظامیه د پوشمار سیوا کولو لاره خوښوي. د زیاتوي لږ ډېر پوست سیوا کولو سره کړکیچ کې څه ډېر فرق نشي راتلی. د وایټ هاوس مشاور سټیو بینن هغه کسانو کې شمارل کیږي څوک چې غواړي د افغانستان نه د پوزونه راوستل شي او د دې په ځای د شخصي قراردادیان یا پرایویټ کنټریکټر ورولېږل شي. د بلیک واټر بانی اریک پرنس او د ډین کارپ ادارې مالک سټیفن فینبرګ 13 میاشت وایټ هاوس ته مشوره ورکړې وه چې د پوست په ځای د شخصي قراردادیان ورولېږل شي. خو افغانستان کې با اثر ډېر خلک د شخصي قراردادیانو په حق لډېرې اندېښنې لري او وایي چې دغه کسان بیا چا ته هم جواب دی نوي. دوی تشویش لري چې سرنګا بدکارونه یو لسی زوړان دی بلیک واټر په افغانستان او عراق کې کړی وو هغه بیا ونی شي. ځینې څېړونکي وایي د افغانستان په حق له د امریکا تګلاره ټاکلو باندې ډېر وخت لګېدلې دی خو د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ډینفورد د دې په ځواب کې وایي دوی تر اوږدې مودې پورې د افغانستان سره د مرستو ژمنې لري او همدا وجه ده چې د هر اړخ نه د تګلارې کتنه کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
Thank you.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا قدرمن اوریدونکو څنګه چې هم تاسو د اربا محمود علي په ریپورت کې واوریدل چې د صدر ترامپ انتظامیه د افغانستان په اړه اوږدمهاله ستراتیژي جوړونې ته ډیر نږدې شوې ده. هم په دې اړه په امریکایي مطبوعاتو کې سراغلی دي. دغه تکتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ په حق له د ترامپ د حکومت د سممکنه نوی تګلارې د اختیارولو او د دې د اعلان کېدو په حق له امریکانو اخبارونو کې نن هم مختلف قسمه تجزیاتي او معلوماتي ریپورتونه چاپ شوي دي. نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د اخبار د نامتو لیکوال او خبريال سټیفن جی هډلی یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د جنگ غټلو په غرض صدر ترامپ له کوم نوی حکمت عملی پکار ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د امریکای د شپږ سکارو د قربانو ورستو صدر ترامپ په دې تپوس کولو کې په حق دی چې مونږ افغانستان کې لاولی پراتیو او دغلته به مونږ څنګه بریالي کیږو. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکای ډیر اهم قومي مفادات شته دي. په دې کې د ټولو نه اهم مقصد دا دی چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو په شان په امریکا نورې دغه شان حملې ونشي. د دې مقصد په حاصلولو کې د سرو مال زخ ډیر زیان تاوان شوی دی او تر ډیره حد پورې دا مقصد حاصل کړی شوی دی. خو اوس دغلته د امریکني فوج موجودګي برقراره ساتل، موږ سره د نیټو د خپلو اتحادیانو چټک قدرېدل او افغان حکومت سره جوخته همکاري لازمی سیزونه دي. که ترامپ حکومت امریکني فوجونه واپس راغواړي نو د نیټو اتحادیان به هم خپلو ملکونو ته واپس شي. افغان حکومت به یقینا چې نسکوريږي او نتیجه به د ترهګرو کامیابی وي چې بنه یوازې په افغانستان کې وي، ولې عراق او شام کې به هم د دولت اسلامي خلاف د صدر ترامپ کامیابی خوري ایري شي. دا هم قوي امکانات شته دي چې دولت اسلامي به امریکا باندې د خپلو حملو لپاره افغانستان نه ځان لا یو مضبوطه مورچه جوړ کړي. مضمون لیکي چې په دې ټول عمل کې لوی سوال دا دی چې د طالبانو اخر کومه تابعیه پکار ده. د دې جواب دا دی چې د امن په باب له د طالبانو د نیت ازمیخت پکار دی. اخبار زیاتوي چې د افغانستان په حق له د نوې تګلارې په جوړولو کې به امریکایي قیادت د دوه سیزونو خیال ساتي. اول دا چې امریکا به د پاکستان په حق له نوې سوچ اختیاري، ځکه چې پاکستان د افغانستان په لړ کې خپلې اهمې فکرمندې ختمېدل غواړي. د دې مطلب دا شو چې پاکستان سره به د پاکستان دننه د ترهګرای په جنگ کې نیغ په نیغه امداد کول وی، کوم چې د افغانستان د خاورې نه هم پاکستان کې کیږي. دین علاوه به د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې هم لاس امداد کول وی. خو دې سره سره به پاکستان له هم په هندوستان او افغانستان کې د ترهګر سرګرمو په ختمولو کې پرمختګ ښکارا کول وی. او که پاکستان په دې لړ کې سزړه پور قدم ناخلی نو بیا په باید چې بندیزونه ولګولې شي. دویمه دا چې امریکای له با افغانستان کې د تعمیر نو د کارونو د پاره د سیمې د ملکونو ترمنځ د اتفاق پیدا کولو په غرض خپل سفارتکاري توندول وی. د افغان جنگ د ختمولو د پاره امریکای له د امریکای، چین، افغانستان او د پاکستان د سلور فریق سیمې د حلو زلو مرسته هم پکار ده. روس او ایران ته هم په دې معاملې کې د خکردار ادا کول وړاندیز پکار دی، ځکه چې روس او ایران باندې سترګې پټې اوساتلې شوې نو دوی طالبانو او نورو ورانکارو ګوندونو ته په وسلو دین کولو لانجا زیاتولې شي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا د پاکستان یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یو داسې قانون د وړاندې کولو تیاری نیولی چې له لوري به یې په کور کې دننه د اصلاح په نوم تشدد ته قانوني بڼه ورکول سي. خو په هغه ایالت کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او فعالینو په دغه قانون سخت نیوکې کړي او د کورني تشدد ته د لارې برابرولو ګام ویلي. په دې اړه نور تفصیل راکوي سادیا قاسم شاه له پېښوره.
د خوځو حقوقونو لپاره आवाज پورته کون کی سایما منیر وای تیر 19 کلونو نه دوی د خوځو پر ضد د امتیازي قوانين خاتمه لپاره هڅه کوي او دومره کاله پس ک داسې قسم قانون راځي چې کور کې دننه تشدد لد اسلام ورکوي نو دوی ته داسې قانون نه دی پکار
او اوس 19 کالو پس کو یو داسې قانون راځي چې هغه داغه فائدہ ما ته نشته الٹا ما د پاره هغه یو نقصان دې شی جوړی دي شی او نقصان دې شی دې د وجه چې کله تاسو وایي چې دې کې کو تاسو خپل ماشومانو د پاره خپل یا تاسو کور کې ځانانه دي هغه ټیکولو د پاره یا د هغه اصلاح د پاره چې تاسو بس کوي تاسو به دې قانون لاندې ناراضه اوس دا د اصلاح دا د دې تعریف مسوک کوي د دې وضاحت به څوک کوي چې د اصلاح نه داغې څه مطلب دی اوس چې ما د پاره دا تعلیم چې دی دا ښه شی نه دی نو زه خپل ماشومان کو تعلیم ته نه پرېږدم نو بیا د دې قانون لحاظ سره خو صحیح خبره ده کنه چې زه اصلاح کول غواړم نو زما ماشومان به تعلیم نه نه ځي زه دا غواړم چې زما د کور ښځې چې دي هغې به بهر نه ځي چې دې سره هغې خرابېږي تاسو هغه تعلیم نه محروم کړه صحت نه مو محروم کړه د هغې سیاسي حقوق نه نو دا اصل کې دا قانون ډېر خطرناک قانون دی کو دا راځي نو دې د وجه مونږ د دې ډېر زیات مذمت کوو چې دا قانون بالکل پکار نه دی
د ښځو حیثیت ښه کولو لپاره جوړ شوی صوبایي کمیشن سره دوه کال وړاندې د کورنۍ تشدد مسلې خاتمې لپاره او د ښځو تحفظ لپاره د کم قانون وړاندیز جوړ کړی وو هغه اسلامي نظریاتي کونسل په دې مسترد کړی وو چې دا د قرآن او سنت قوانین سره متصادم دی
جن پر ان کو اعتراض تھا وہ ہم نے نکالے ہیں دائرہ علماء نے جو اعتراضات کیے ان کو نکالنا بھی چاہیے اور باقی لوگوں کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے لیکن جو قرآن
خو راشدار فتوائی چی پا کم نکتو باندے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اعتراض کرے ہو مونگ ہگا نکتی لے رکڑی دی او وائی چی پکار ہم دادا چی علماء پس اعتراض وکړي نو هغه نقطې لري کړې شي د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره د دغه قانون وړاندیز یا بل صرف او صرف د جسمانی تشدد خبره کوي په دې بل کې د خزو ټولنه غټي مسلې یعنی نفسیاتي تشدد چې پیغور او نور قسمونه هم شته د هغه بالکل ذکر هم نشته د بشري حقوقو لپاره आवाज پورته کون کی ارشد هارون هم د دې بل په حق لا صدا رايوا
نو د دغه کمزوریانو سرک چریدا قانون لاګو شو نو زمونږ یاره ده چې د تشدد خاتمه به اونشي بلکې زمونږ یاره ده چې تشدد کې دي شي زیات شي نو داسې قانون اسمبلی ته راوړل نه دی پکار
د بشري حقوقو لپاره आवाज پورته کون کی وای داسې قانون چې په کور کې د ننه کیدونکې د کمزور طبقه لکه خزو بوډاګانو نوکرانو او ماشومانو باندې کیدونکې تشدد مخنیوي په ځای په کور کې که څه هم کیږي هغې له د اصلاح نوم ورکوي نو ښه ده چې د داسې نقص نه ډک قانون په ځای د قانون نوي نو زیاته ښه ده سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پیښور
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چری ناکام دي
خزو ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي
ډیو ریډیو سهارنۍ خبرې خبرونه ته غوږ یاسته اوس هم یو ری بیا زو د پېښور لوري ته چیرې چې د آرمی پبلک سکول د پیشي دوه نیم کال وروسته هم هلته د وژل سو چې کوم محصلین دي د هغوی میندو او پلرونو د پاکستان د سترې محکمې له مشر قاضي څخه غوښتنه کړې ده چې په هغه پیښه کې د وژل سو 144 ماشومانو و وارثینو ته دي انصاف ورکړي په پېښور کې د پنجشنبې پر ورځ یو خبري کانفرنس د وینا په وخت د وژل سو محصلینو خپل خپلوانو دا هم ویل دي چې ستره محکمه د یو ملک منتخب وزیر اعظم کور ته استول سي نو د بیګنا وژل سو ماشومانو د وژونکو د پاره ولی اقدامات نسی کولی چې دغه وژونکي و عدالت ته وړاندې سي او هغوی ته سزاګانې ورکړي. تفصیل ورباندې راکوي وږمه جلوان په دې رپورټ کې.
د وایس آف امریکا اردو سرویس تر مخه د پیښور په آرمی پبلک سکول تراګره برید کې د وژل شوو ماشومانو کورونو غوښتنه کړې چې د ملک عدالتونه وزیر اعظم کور ته لیږلی شي. نو د پیښور په سکول د برید د عدالتي تحقیقاتو امر ولې نه کوي؟ د وایس آف امریکا اردو سرویس رپورټ وایي پیښور پرس کلب کې نن د زیارت پر ورځ آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندې، پلاران او خویندې ورونه راټول شوي. د خبري غونډې د لارې یې دغه غوښتنه وکړه چې په سکول تراګر برید کې د ککړو لاسونو په ډاګه کولو لپاره دې عدالتي تحقیقات وشي. پلوشا خان چې په دغه برید کې ورور وژل شوی وایي
زمونږ سپریم کورٹ سره زمونږ ہائی کورٹ سره دومره پاور شته چې هغه وزیر اعظم هم کور ته لیږلی شي. نو زمونږ خاندانونه تباه شول، زمونږ 140 کورونه تباه شول، زما خپل ورور چې دا هغه کې شهید شوی دی. صرف زما ورور نه، زمونږ دونه خوریانې دي، هغه خوریان زمونږ میندونه چې کوم دابې ذکر لري شوی دی، هغه دپاره چې کوم دنو سپریم کورٹ چې دا نواز شریف کور ته لیږلی شي زمونږ وزیر اعظم نه اهل دی. نو دې پسې د چا لاس و؟ دا چا ذمہداری وه چې زمونږ خوریانو ته چې کوم دابې تحفظ ورکړي؟ دا چا ذمہداری وه چې زمونږ خوریانو ته به هغه سکول ته سیکیورټي بچا ورکوله؟
هغې ویل مونږ ته به څوک وایي چې د پیښور د پیښې په شا د چا لاس و؟ دا د چا ذمواري وه چې هغه سکول ته به یې سیکیورټي ورکوله؟ د حفظ دورانی ورور هم د پیښور په سکول تراګر برید کې وژل شوی وایي د دغه برید هر څه معلوم دي. پیښور کې د کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي سکول باندې تراګر برید شوی و چې د 1.5 نه زیات کسان پکې وژل شوي او زیاتره یې زده کوونکي و. د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د 2 کالو راهیسې دغه غوښتنه کوي چې دغه برید پلټنې دې د عدالتي تحقیقاتو د لارې وشي. د وژل شوو ماشومانو د شهدا فورم په نوم جوړې ډلې په وینا چې دوی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته هم خواست کړي چې د پیښې په اړه رپورټ ورته ورکړي. د وایس آف امریکا اردو سرویس رپورټ تر مخه فورم ویلي چې دغه خواست یې معلوماتو ته د رسایۍ د قانون لاندې کړي، خو په ځواب کې رپورټ نه دی ورکړی شوی او ورته ویل شوی دی چې په رپورټ کې ځینې خبرې د قومي امنیت سره اړوند دي، ځکه یې نشي ورکولی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-100-999-0.